النقصية ده حق مطلوب شو لاندي سي يو تسوك دي از مش حق نراكوية هغا تسيتش از مش حق دي هغا مش راكوال كيشنا فده هغا دول حالاتو كي مش هغا كم إيساس شل روح هغا دقا هاري دا خسي إيساس دي چي دغه احساس د لږ ناراضي څخه یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغېز لري مثلا د غصې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي د بدن عضلات مو سختېږي چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار راکم کو او تر څنګه زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیزه ونه کړي دغه قهر یا غوسه د دې لپاره موږ باید خپل غوسه یا قهر مدیریت کو راځو دغه د غوسې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غوسه یا قهر مدیریت کوو اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي کله چې د غوسې یا قهر په وخت کې یو ناسم غبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په هکله ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو خپل قهر ښکاره کوو دلته زموږ اړیکې خرابېږي یا د دوو کسانو ترمنځ کله خبرې اترې شروع وي یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي یا یو داسې عادي خبره دې وکړي چې مقابل لوري باندې بده ولګیږي د هغه د قهر سبب سي نو دلته کچیر دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کوي خپل قهر ښکاره کوي دلته کما اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکه په ښه ډول سره پاتې سي سالمې پاتې سي تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي دوامدار قهر یا دوامدار غوسه لامل زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي مثلا د زړه ناروغي مشترک پیدا کیږي لوړ فشار پیدا کوي یا هم سټرس یا استراب رامنځته کیږي که چیرې خپل غوسه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو په سم ډول سره کنټرول کو نو کله چې خپل قهر یا غوسه کنټرول کو مدیریت یې کو ذهن مو آرام کیږي او موږ کولای شو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غوسه مدیریت کو ځینې لارې چارې شته ځینې لارې چارې موجود دي چې دغه لارې چارو په عملي کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولای شئ چې خپل قهر یا خپل غوسه په ښه ډول سره مدیریت کړئ اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ تاسو څه ډول احساس لري هم هغه ومنئ او هغه وپیژنئ د غوسه مدیریت یا دغه د کنټرول لپاره لومړنی ګام هم دغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غوسه یاست او د قهر یا غوسه احساس چدی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي په دې خبره باید تاسو باور ولري مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم خبرګون ښکاره کړي تاسو وکړئ چې وی پیژنې وی منی او ورسته د دغه غوسه لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غوسه یاست آیا هغه دلیل چې تاسو د قهر یا د غوسه سبب سوی دی پرشته هم یو داسې دلیل دی چې تاسو قهر یې راپارول دی که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غوسه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غوسه وړ خبر نه وي نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ماده کنټرول څخه وتلې دي که یا اوس هم زما په کنټرول کې دي په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سره ورسوي څو ثانیې خپل ساه وساتي بیا ورسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سره ورسوي ژوره ساه واخلي چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنۍ وخت باندې تمرکز وکړئ هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولري او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي او هڅه وکړي چې خپل ځان لپاره وخت ورکړي تر څنګه کله چې تاسو په قهر یاست یا په غوسه یاست هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ مثلا د هغه حالت ځانو بس ته دې کې د خپل احساس په حق له فکر وکي دلیل پیدا کی یعنی لږ دمه وکي سمدستي عکس العمل تاسو مش کار کوي ځکه دغه سمدستي عکس العمل کې دایسي یو ناسم عکس العمل وسی چې بیا هم هغه ځینې توانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي هم ستاسو په اړیکه کې هم ستاسو په روغتیا کې او ستاسو په فزیکی روغتیا باندې نو هڅه وکي یا کوشش وکي چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکار نه کی ورپسې هم د خپل احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکي په آرام ډول سره په ډیر آرامي سره په ډیر احترام سره کوشش وکي چې خپل احساس څرګند کړي او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ضروري تاسو آرامتیا تاسو ښه خسته و هغه تاسو د خبرو د خپل خبرو را شریکول هڅه وکي چې په خپل خبرو کې په ش شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسو ضروري او ولې مزوروي بل لاره هم دا چې تاسو فزیکی فعالیتونه سره ورسوي کله چې تاسو په قهر یاست هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ د ګلانو په منځ کې په باغچه کې د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ هڅه وکړئ چې تاسو یو طبيعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي تاسو په هغه ځای کې وګرځئ دا هم تاسو فشار کموي یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره ورزش وکړئ ځینې فزیکی فعالیتونه سره ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډیر ګټور دي او کله چې تاسو غوسه یا تاسو دغه قهر تاسو ژوند ته ډیر جدي ستونزې رامنځته کوي تاسو نسی کولای خپل وزن یې چاري سره په سم ډول سره ورسوي او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د هغه قهر یا د هغه موضوع په حق له تاسو کوشش وکړئ چې د نور سره مشوره وکړئ او د غوسه خپل تر ترلاسه کړئ راځو د غصې د کنټرول ګټې ته دا چې کله موږ تاسو خپل غصه یا خپل قهر په شډول سره کنټرول کوي په شډول سره مو مدیریت کې دا به موږ لپاره څه ګټې ولري لکه څنګه چې مخکې هم یو مثال درکې کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دې د بل نفر ته یو انتقادي خبره وکي یا یو منفي خبره وکي او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دی وکي مګر مقابل کس غصه راوپاروي د هغه قهر راوپاروي نو دلته کچینه دغه کس چې هغه غوسه لري هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریت کوي کنټرول کوي نه سمدستي دی عکس العمل ښکاره کوي نو معلومدار خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ نه سم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یو خبره کوو چې هغه دی بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي او دلته دغه اړیکه د منځځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي هغه باور چې دغه اړیکه په ترڅ کې وي دغه اړیکه په منځ کې هغه د منځځي نو کله چې تاسو خپل دغه غوسه کنټرول کړئ او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ دلته تاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه شپاته کیږي ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ فکر مو وکړئ ورسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کړئ نو دلته تاسو اړیکه شکیږي چې هم دغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه ترڅو تاسو د کورنۍ د همکارانو د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي د هغه د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت وو هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي په پایله کې د غصې مدیریت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډیر ارزښت لري ستاسو د اړیکو په ساتلو کې ستاسو د ذهني آرامتیا په برخه کې ستاسو د فزیکی روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ د خپل احساساتو په حق خپل پوهاوی زیات کړئ او د هغه د کنټرول لپاره تاسو موثری او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ یا ټول هغه لښونه چې مدلته یادونه ځنه وکړه تاسو هغه لښونه عملي کړئ هغه لارې چارې وکاروئ ترڅو تاسو وکولای شئ په شډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په شډول سره مدیریت کړئ په پایله کې تاسو د پاره فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې په خپل کتابچه کې د خپل احساساتو په حق لیکي هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس هڅه وکړئ یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسه احساس درلودئ تاسو خپل دغه احساس ولیکئ بیا ورسته څو پوښتنه تاسو ځوابونه پیدا کړئ مثلا تاسو د غوسه یا تاسو د قهر لامل چی شو تاسو ولې په غوسه واس ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی خبرګون د دغه قهر په وخت کې څه وکړي چې تاسو په قهر سو ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړي عکس العمل چې تاسو ښکاره کوي هغه څه او تاسو به ورسته څړول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کی یا مدیریت کی یا خپل ځان مو آرام کی. دغه پښتنه ته تاسو د وبنه پیدا کی هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا دغه یوې افته په جریان کې کم احساسات چې تاسو لیکلی و د خپل یادښتونه تاسو وایست د زده کړو لپاره هغه تحلیل کی چې دا کار به تاسو سره مرسته وکړي تر څو په شنه و سره تاسو خپل احساسات وپیژني او په شنه و سره خپل د قهر یا د غصې احساس مدیریت کی. نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې په امر به موږ زده لري فعالیت سره ته ورسوي تر اتلون کې درس مو په یو مهربانه رب سپارم. شب وخت ولري، خدای مو ملسه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لویه مهربانه را پسپېڅلې نه مسلمانه ونې کې هلی میو منی درنه ستونکو هله د چروغ او جوړ بیا ستا وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته شرخ لاس تویم د نن ورځ لوسته هله د چت تل پڅر نن ورځ هم د لوست اخري نشي بر سره ملوسي. درنو سکون کو د نن ورځې موضوع مو د خفقان په حق لدی د چی خفقان څه دی او تر څنګه کولای سو د خفقان څخه خلاصون پیدا کو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چی خفقان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای سو. خفقان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمهاله خفقان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر توان لري، مګر د خفقان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول د بیز مر سره کولای سي تر څو خفقان څخه لري پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفقان څه دی؟ خفقان د زموږ د وجود یو نارمل یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي خبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچېری دغه خفقان یا دغه احساس د لند وخت لپاره په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده، مګر کچېری دغه خفقان اوشمهاله وسی مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځيږي تر درو هفتو پورې وغځيږي دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچې روز مهاله سي. مثلا کچې دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفقان دا یو طبيعت دی چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفقان یا کله کله ځینې هڅې زړه تنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړه تنګ وي، دا نارمل خفقان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده، مګر که چیرې دغه خفقان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي دوام پیدا کی یعنی لنډمهاله ونه سي د اوږده مهال لپاره وسي، یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځیږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسو نسي کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفقان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفقان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډېرې غټې پیښې، د یو چا د لاس ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالي ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفقان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغیو له امله انسان ته د خفقان احساس پیدا کیږي او دغه خفقان نارمل مالی په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د یو د ژوند د یو بدلون لامل د خفقان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ستاسو په وجود کې دي مثلا د وینې کموالی کې دای سي په تاسو کې د خفقان لامل وګرځي، هورمونی ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفقان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواړو مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو یوازیتوب غوره وګڼو د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو د خلکو څخه ځان لیرې وساتو د خلکو سره په اړیکه کې ونو څه خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کړو د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کړو نو دلته د خفګان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي تر څنګه بل لامل هم ناخوښې پیښې دي مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو یعنې نسو کولی چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کړو مثلا ځینې طبیعي پیښې ځینې تصادفات دا هغه څه دي چې ناخوښه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي د خفګان نشي نشانې ترځو یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفه وي د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دی یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو د خفګان احساس په دلچسپیو کې په تمایل کې کمښت راولي مثلا یو څستا ستاسو لپاره دلچسپ او یو وخت ستاسو لپاره په زړه پورې و تاسو هغه خوشول مګر اوس تاسو هغه څه نه خوشوي یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسو علاقه نه لري هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه یا هم کېدای شي چې ستاسو په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي تاسو به انرژي یاست نسی کولای چې کار وکړي د سختي او د ستړیا احساس کوي که څه هم تاسو هیڅ کار نه وکړي پر ځان باندې باور نه لري د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډېره کمه وي تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري ځان ملامت ګڼي یا هم کله کله د ګناه احساس کوي ځینې وختونه د مرګ او د ځانوژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې مثلا نس کولای پر یو څه باندې دی تمرکز ولري ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري یا هم برعکس زیات تحمل لري مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسې زغملای نسې تحمل کولای یا هم تر حد زیات تحمل لري یا کېدای شي چې لږ خوب وکړي یا هم کېدای شي چې ډیر زیات خوب وکړي یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي یا به خوب وي یا هم تر حد زیات خوب کوي یا تر حد زیات وزن یې ډیری یا هم تر حد زیات وزن یې کمی یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي یا تر حد ډیر کم اشتها لري نو دا ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي او د سنور ډیری شنو شانېستا چې دا ستاسو په بدن کې د ډېر ژور خفقان د شتون خبرداري ورکوي موږ ویل چې چیرې خفقان لنډمهاله وي مثلا یو قسم د لاس ور کړی وي مالی ستونزې لري یا ځینې نور مشکلات لري کچېرې د لنډمهاله وسی نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده مګر کچېرې تاسو دغه نشینو شانې په ځان کې ویني او دا د دوه هفتو لپاره د همداسې دوام ولري مثلا د دوه هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي یا هم انرژي د دوه هفتو لپاره نه لري ډېر سخت ستړیا پر ځان باندې باور نه لري یا به خوب یا ستر حد زیات خوب کوي یا اشتها نه لري به ثباتی مې په وجود کې وي یا هم ځین نور شاند دغه دوه هفته لپاره کې لري دوام کې تاسو باید په دې باندې پوسې چې ستاسو په بدن کې ډیر ژور خفقان رامنځته شوی دی او تاسو ډیر ژور خفقان سره مخامخ یاست راځو د خفقان د ختمولو لارې چارې ته کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفه یاست او د خفقان سره مخ یاست نو ځینې لارې چارې ستاسو ته کولای شي چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفقان څخه خلاصون پیدا کړئ تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومني خپل احساسات وپیژنئ او دا ومني چې تاسو خفه یاست دا بیا سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ د ځان سره کوشش وکړئ صادقه اوسئ په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفقان لامل څه دی تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ ورسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې دا خپل ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبه ولیکئ چې هغه تاسو په ورځ کې چې هغه تاسو ورځ در شکړي یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دا غلامل ستاسو دغه ورځ شته رسوي او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړي چې فزیکی فعالیتونه سره ورسوي، مثلا ورزش وکړي، چې ورزش هم د خفګان د راښکته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړي چې ځین نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل یا هم ګرځیدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سره ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي او تاسو ته تاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلي چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو شی احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت شی احساس درکوي او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوي تجربې وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او آرامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا جوار تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل تاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو یو ډول خوشي درکوي او تاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او تاسو د خفګان، تاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړي چې ښه تغذیه وکړي، خپل خوب منظم کړي، خپل تغذیه مو منظمه کړي، کوشش وکړي چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړي. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړي چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزوري احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړي تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سره ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس ورکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د هغه مسولیت په خپل سره تاسو فکر د هغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیدلو کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږي، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. راځي یو مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لري کولو لپاره دی راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه سړي چې دی ولي ناکام شوی دی یا د دې ناکامه کېدو لامل څه، بیا د هغه په حق له مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کول ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پیندې کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي. نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 یواتیا یولس.
خراغی شازل مو نور بخلا شولا غمو چینار.